السلام علیکم. په کابل کې 2 بجې سوې. د ازادي راډیو پښتو خپرونې ته شرغلاست. په دې خپرونه کې ځوان فکر اونیز پروګرام په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي، خو تر هغه مخکې زه ملالۍ بشیر د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. سبا چهارشنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د اوبو د تلپاتې پراختیا کنفرانس جوړیږي. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري، او د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په 2018 کال کې شاوخوا 9.5 میلیونه کسان د جګړې له کبله بې ځایه سوي دي. بشپړه خبرونه. ټاکل سوی چې سبا چهارشنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د اوبو د تلپاتې پراختیا کنفرانس جوړ سي. په دغه ورځني کنفرانس کې چې د تاجکستان لخوا د ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړیږي، د تاجکستان، پاکستان او ترکمنستان د مشرانو ترڅنګ د یو شمېر نورو هیوادونو چارواکي هم ګډون کوي. په دغه کنفرانس کې د افغان حکومت په استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د کابینې یو شمېر غړي ګډون کوي. عبدالله عبدالله به د دغه کنفرانس په څنډه کې د بېلابېلو هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره هم وګوري، او ویل کېږي چې د اقتصاد، ترانزیت او ترانسپورت او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې به له کوربه هیواد سره یو شمیر تړونونه هم لاسلیک سي. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، دا تیاری د دې هیواد د هغې ژمنې یوه برخه ده چې په مارچ میاشت کې د تاشکند په کنفرانس کې کړې وه. بیان زیاتوي ازبکستان د تاشکند له اعلامیې سره سم له بېلابېلو اړخونو او په دې ډله کې د طالبانو له جګپوړو استازو سره تماسونه نیولي دي، او له هغو سره یې د خبرو د پیل او په افغانستان کې د دوامدارې سولې او ثبات د ټینګښت او اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کړي. په بیان کې نه ده واضح سوي چې دا تماسونه څه وخت او له کومو طالب مشرانو سره نیول سوي دي. په بیان کې د روژې د پای او اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند او همداراز د دې اوربند د مودې د غځولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی د اعلان ستاینه سوې ده. د کندوز ولایت په دشتي ارچی ولسوالۍ کې 4 افغان سرتیری د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل سوي او 6 نور ټپیان دي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل، افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله تیر شپه هغه مهال واوښته چې وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ په بازارک او پلي مومن سیمو کې د ملي اردو او د سیمه ییزو پولیسو پر امنیتي پوستو برید وکړ. ښاغلي تیموري زیاته کړه چې په وژل سوي کې 2 تنه د ملي اردو او 2 نور د سیمه ییزو پولیسو سرتیری دي. تیموری ویل چې د وسلوالو برید په شاتم بول سوی دی او سیمه د افغان ګډو ځواکونو په ولکه کې ده. هغه زیاته کړه چې په برید کې وسلوالو مخالفانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیق شمیر یې نه دی معلوم. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي په 2018 کال کې شاوخوا 9.5 میلیونه کسان د جګړې، تاوتریخوالي او ځپنې له کبله بې ځایه سوي دي. دا شمیر په تیرو 5 کلونو کې لومړی ځل دومره لوړ سوی دی. د یو این ایچ سی آر د کلنی راپور له مخې په 2018 د 2018 کال په پرتله د پناه غوښتونکو او په داخلي بې ځایه سویو شمیر 4.6% زیات سو. دغه راپور وایي له ټولو پناه غوښتونکو څخه 70% یې له 5 هیوادونو سوریې، افغانستان، جنوبي سودان، میانمار یا برما او سومالیا اوسېدونکي دي. د دغې ادارې د کمیشنر فلیپو ګراندي په وینا د پناه غوښتونکو بحران کمیدای سي که په نړۍ کې یو شمېر جګړې او کړکېچونه حل سي، خو په دغو هیوادونو کې تر اوسه د پام وړ سوله ییز بهیر نه لیدل کېږي. ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې امریکا به د فضایي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي، په داسې حال کې چې چین او ځینو نورو هیوادونو د سپوږمۍ، مریخ او نورو سیارو په اړه په تحقیقاتو کې ښه پرمختګ کړی. ترامپ وویل چې متحده ایالات به په فضا کې تل مخکښ وي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې وکړې چې مرستیال ولسمشر مایک پنس او د ملي فضایي شورا د مشورتي ادارې غړي ورسره وو. دا شورا تیر کال د ولسمشر ترامپ لخوا جوړه سوه. ترامپ پامپو ویل حکومت په اجازه ورنکړي چې چین، روسیا او نور هیوادونه له امریکا مخکې سي. که څه هم امریکا په 1989 کال کې سپوږمۍ ته له ختو وروسته په فضايي چارو کې مخکښ پاتې سوی، خو چین بیا په دې وروستیو کې په دې برخه کې ښه پرمختګ کړی، په داسې حال کې چې روسیا چې په 1950 کلونو کې د نړۍ تر ټولو پرمختللي فضايي پروګرام درلوده، اوس د بودیجې د کمښت له کبله وروسته پاتې دی. د متحده ایالاتونو سنا هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې پر ترکیه د F-15 جنګي جټ الوتکو د پلورلو معامله تر هغه وخته ځنډیږي چې انقرې له روسیې څخه د S-400 دافع هوا توغندیو د پیرودلو معامله نوې فسخه کړې. د ملي دفاعي صلاحیتونو مهمه لایحه چې د دوشنبې په ورځ ناوخته په 50 موافقو او 10 مخالفو رایو تصویب سوه، همداراز له یوې چینایي کمپنۍ سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ موافقه هم ځنډوي. دې موافقې د چین لوی مخابراتي شرکت زی ټی ای ته اجازه ورکوله چې پر ایران او شمالي کوریا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره سره خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د استازو جرګې د دې لایحې یوه بله بڼه تصویب کړې او د کانګرس دواړه خونې اوس باید د تشریح لپاره ولسمشر ټرمپ ته د دې لایحې لاستولو مخکې په خپلو کې په دې اړه جوړجاړی وکړي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د ځوان فکر په یو بل ونیزه ژوندۍ خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې تیرې ونی در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیرې شوي وي او د خبرونه مر سره د تیرو خبرونو په څیر تر پایا واوري. نن غواړو درنو دوستانو په دې خبرونه کې د پناه غوښتونکو په مسله باندې وغږیږو، په ځنګړي ډول په مهاجرت باندې، په کډوالۍ باندې. راپورونه وایي چې سبا د جون شلمه د پناه غوښتنې نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. نن په افغانستان کې په دې اړه د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پروګرامونه هم درلودل. پام دی باندې به سرغږی کو تیر کال په دغه ورځ باندې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت یو شمیر ارقام خبره کړی او په دې ارقامو بغږی کو چې دا کم شوی کډیر شوی دی د کډوالۍ په دلایلو باندې بغږی کو چې افغانستان نه ولی خلک کډوالۍ ته مجبوریږي، ځکه افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې میلیونونه وګړي کډوال دي په نورو اروپایي او آسیایي هیوادونو کی کډوال دی. د کډوالۍ شپې ورځې تیرې راپورونه وایي چې په 2015 کال کې 190,000 کسان افغانستان ته له افغانستان وتلو تاړ شوي، خو په 2014 او 2018 کلونو کې دا شمېرې 50,000 کسانو پورې راورسېدې. دا چې سږ کال به دا شمېرې څومره وي په همدې بغږیږو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو موین کمال سادات ملمه د دابم راځي په خبرونه کې را سره برخه اخلي. ل اروپانا یو افغان کډوال د ټلیفون په لیکه باندې لزان سره لرو باریاله ویاړ ل د سره بم خبرې کول ته د افغانانو په ژوند ور سره غږیږو. خو له هر سمخ کې سوشي بي وړاندې مې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ل سلاکار حفیظ احمد می خیل سره خبري کړي ده په ګډه وورو د باغ شمیري او دلایل براته وړاندې کی چې ول افغانان مجبوریږي چې نور هیوادونو ته دا بم اورو خلاغي نه وړاندې یو لنډ دمه به ولرو بیا به بیرته راګرزو د حفیظ احمد می خیل د غلنډ مرکه بل تاثر یو ځای وورو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
په یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو تاسو قانون باید تطبیق سي. کله د قانون تطبیق سي
الان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سم نه ټول نن دي حساب سم دي ډېر څه مختګونه سوي دي چې کرکټ فوټبال
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کړي
په دې هیله چې هغه ټول وکړه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی. دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه لا ازادي رادیو نه
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو لکه څنګه مچې مخ کی یادونه وکړه د ځوان فکر ونې خبرونه ته تاسې غوږی اس یو نن د پناغښتنی په نړیواله ورځ د نن د پناغښتن کو په دې باندې غږیګو افغانستان د مهاجرت په عوامل باندې حافظ احمد میاخیل مرکه تیار ده سوشي بیوړان د ملت سره خبرې کړي د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار دی لدنه بوور ډیر زیات مننه مې خلک چې وخت مورا کله څنګه چې تاسو هم خبر یاستې د روان میلادي میاشتې د جون شلمه په نړۍ کې د پناغښتونکو نړیواله ورځ ده تاسو په افغانستان کې دلته د دې لپاره کوم پروګرامونه لري د غوړځي د منځنه په هدف باندې څنګه
ډیر مننه پناغښتونکو نړیواله ورځ هر کال د جون په شلمه باندې منځل کیږي افغان حکومت هم تکالی تصمیم ونیو چې د غوراس د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ آر سره په ګډه د جون په سما دلته کابل کې ول مانځي او د غوراس کابل کې مانځل کیږي او په دې ورځ مونږه د کډوالو ستونزې د پناهغښتونکو ستونزې او هغه غواخونه چې دوی ورسره مخامخ دي د نړیوالو ته رسو او هدف هم د دغه ورځې د منځنۍ هدف هم همدغه ده چې د پناهغښتونکو ستونزې او هغه غواخونه چې دوی ورسره مخامخ دي دا د نړیوالو غوښ ته ورسول شي
افغانستان یو له هغه وادونو نه دي چې میلیونونه وګړي نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي یا کډوال شوي دي ساسي په نظر باندې دلایل څه کېدلی شي
د کډوالۍ عوامل مختلف دي په افغانستان کې یو داخلي عوامل دي یو خارجي عوامل داخلي عوامل خو تاسو پوهیږئ چې کله چې په 2015 کلونو کې بهرنۍ ځواکونه له خپل قراردادیان سره یو ځای له افغانستان ووتل څلور سو زره بهرنۍ ځواکونه له خپل قراردادیان سره له افغانستان ووتل چې دا خپل عدالت په افغانستان کې وستونځ رامنځته کړه ساجي ستونځ رامنځته شوې اومده عامل داخلي عامل جګړه فقر او ناامنی دا تحمیلي جګړه چې په افغانستان باندې تحمیل شوی دا عوامل و چې د مهاجرتونو په هغه وخت کې ډیرو خو دغه مهاجرتونو کچه اوس راځي شوی دا رنګ بهراني عوامل چې په 2015 کلونو کې یو شمیر اروپایي هیوادونو ډیر په اسانۍ سره پناهغښتونکو ته پناه ورکوله او داوی سیاستونه او اوس په پرتل ډیر خو د کډوالۍ په برخه کې د شرایط جذب آسان او په اروپایي هیوادونو کې همدارنګه هغه ژوند چې دوی فکر کوي چې په اروپایي هیوادونو کې په ژوند ډیر ښه د دې ترڅنګ کارو دا هغه مسائل چې زمون هیوادوال په 2015 کال کې هیواد پرې خو ده او اروپایي هیواد مخه کړه یو څلو اتاوی ازر سوتن زمون هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه او هلته د پناه غوښتنه وکړه دا کچا بیا په 2015 کال او 2013 کالونو کې د پام وړ په دغه کچا کې ټیټواله راغله
راپور ممدغه سم موجود چې په 2014 کال کې 190000 کسانو 190000 افغانانو او اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې و د غشمیرې په 2013 کال کې 50000 تر اخته شوې 2013 کال کې ستاسو معلومات څه دي چې غشمیرې
2013 کال کې هم د کچې شوې په مجموع کې په 2013 کال کې 3,615 تنه زمون هیوادوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه وکړه او په 2013 کال کې البته د افغانستان راپور په 2013 کال کې د افغانستان په اړه مشخصا راپور نشته ځکه هر کال د غمار او ارقام د کال په پای کې معلومیږي نو په مجموع کې ویل شو چې په اروپایي هیوادونو کې 290000 او شپږسو او 350000 په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې البته نه یوازې افغانان بلکې د نورو هیوادونو پناوختون کې هم پدې کې شامل
ستاسو معلومات څه دي میخیل صاحب چې څومره افغانانو ته په دغه شمیر چې تاسو یادونه وکړه څومره افغانانو تلته دغه غوښتنه منل شوې ده د
دا چې دقیق څه لږه ځکه زمونږ هیوادوال چې حل ته دي منګل اروپאי هیوادونو سره په دې برخه کې یو ګډ مدیریت تر رسیدو په 2014 کال کې اروپאי ټولنې سره یو سند لاسلیک شوې زمونږ هغه هیوادوال چې متضررین او مشکلات ولري هغه ته حل ته پناه ورکول کېږي د دوی د پناه اخیستلو اسناد د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونو پر اساس څېړل کېږي او که په 2014 کال کې وړاندوینه کېده چې شاوخوا 10,000 تن افغان پناه غوښتونکي بل اروپאי هیوادونو وویشتل شي خو کله چې موږ دغه سند له اروپאי ټولنې سره لاسلیک کړ د دوی د اجباري استنه څخه مخنیوي او یوازې 1500 تن زمونږ هیوادوال 2014 کال کې له اروپאי هیوادونو څخه افغانستان ته واستول شول زمونږ د هیوادوالو اسناد تر سیډن لاندې دي د دې د پناه اخیستلو اسناد په جلا جلا ډول بررسی کیږي نو دا چې وړاندوینه نو شو کولای چې څومره افغانانو ته بهر ته پناه ورکړي شي او څومره به افغانستان ته ورسي
مخیل سه پاوسټ ډول باندې راټولې شي چې د ورځې پاوسټ ډول څومره افغانان له هیواده نورو هیوادونو ته کډوالېږي
پاوسټ ډول دا چې څومره افغانان کډوالېږي له افغانستان څخه دوی په غیر قانوني او قاچاقي ډول البته موږ پر پوله مشکلات لرو ډېر او د پوله لرو له یو شمیر کاوندو هیوادونو سره او داسې کومه اداره یا کوم اتحاد نشته چې یو څوک په غیر قانوني او قاچاقي ډول دی هغه د ثبت کړي نو هغه خو غیر قانوني او قاچاقي ډول هیواد پرېږدي زی نو ځکه موږ شو کولای چې په دې اړه دقیق امار ارقام وړاندې کړو
یو بل پښتنه د کوم ژوند په هیله باندې چې افغانان اروپאי هیوادونو ته ځي فکر کوي چې حالت او مغه ارزوګان تر لاسه کوي
فکر نه کوم ځکه په 2014 کال کې لزره تنظیم هیوادوال سره لډیرو مشکلاتو کله چې ځان اروپאי هیوادونو ته ورسول دوی سیمونه او افغانستان ته خپل خواخ راشي نو هر ورځ موږ یو شمیر هیوادوال په دولت طالبانه ډول بیرته له اروپאי هیوادونو څخه هیواد ته راګرځي نو په لار کې تاسو پوهیږئ چې کله دوی ځي لګانو ځاني او مالی ځانونو سره مخامخ کیږي زموږ یو شمیر هیوادوال په سمندرونو کې ډوب شول بیرته قاچاقچیانو ښکار شول البته پر یو شمیر پولو محدودیتونه وضع شول مثلا د بالکان سیمې هیوادونو کې د اروپאי هیوادونو سیاستونه په دې برخه کې بدلون وکړ د جذب شرایط ډیر سخت شول دا هغه ستونزې دي چې موږ هیوادوال ورسره مخامخ کیږي سره له دوم دغه ستونزو چې دوی کله اروپאי هیوادونو تر یو شمیر بیرته تصمیم نیسي چې خپل خواخه هیواد تر راستانه شي
همدغه چې دا بیرته خپل خواخه باندې راستانه کیږي یا ډیپورت کیږي سمود مخکې راپورونه موجود چې د ترکیه هیواد نه زیات شمیر افغانان ډیپورت شول دوی لپاره دلته د ژوند هغه لومړني ضرورتونه یا د دوی د خژون د تیرولو په هدف باندې کوم پروګرامونه تر لاس لاندې لري
افغان حکومت یو شمیر پروګرامونه تر کار لاندې لري اروپאי ټولن اروپאי هیوادونو چې زمونږ کم هیوادوال راځي البته کم زمونږ کم هیوادوال چې په دولت طالبانه ډول راځي د همغه سند پر اساس چې موږ له اروپאי ټولن سره لاسلیک کړای یو شمیر نقدي او غیر نقدي هغه سره کیږي د دې ترڅنګ افغان حکومت په خپل لوی او ملي پروګرامونو کې هم د کډوالۍ مسلې ته ځای ورکړای کاغذ د کارمندینې مسله کاغذ د معرف مسله دا او یو شپه کاغذ یو شپه نور انکشافي پروګرامونه دي او په دې برخه کې حکومت هڅه کوي چې دا د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه کړي او غیر قانوني مهاجرتونه او قانوني مهاجرتونو ته لار هواره
د روسي پښتنې په توګه مې خیال سي سره لدې چې تاسو ډیره هڅه کوي عامه په هوی موجود دی بیا هم خلک کډوال کیږي ولې ولې مخنیوي نه کې بنګي ساس په نظر باندې
ګورې ما ویل چې د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شوې د تیر په پرتل باندې نو مخکې زمونږ شمیر هیوادونو هیواد پرې خودل اوس دغه کچه راټیټه شوی او په دغه کچه کې د پام وړ ټیټواله راغله نو د کډوالۍ مسلې ته حکومت په خپل کاري لومړیتوب کې ځای ورکړی او له همدې امله یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو په ګډون باندې یو شمیر اداري جوړښتونه رامنځته شوي
درنو دوستانو یو وار بیا هرکلی د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیل د اغه شمیری وړاندې کړی چې سکاله او تیر او کلونو کې څومره افغانان اروپایي هیوادونو ته او نورو هیوادونو ته کډوال شوی دي. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه سبا د جون شلمه د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ ده. نن خبرونه د ځوان فکر خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې. په دې باندې غږیږو چې څومره ځوانان اروپایي هیوادونو ته مهاجر کیږي، دلته تاثیرات په دې ټولنه باندې څه دي، او د ځوانانو فرار له هیواده څومره منفي تاثیرات لري، او د دې تر څنګ حکومت باید په دې برخه کې څه وکړي، څه کړي دي. په دلایلو باندې غږیږو. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه نن په خبرونه کې د افغانستان د ځوانانو معین ډاکټر کمال سادات په خبرونه کې لرو، له سره به غږیږو. همداراز د ځوانانو په برخه کې فعال او په افغانستان کې د نړیوالو ځوانانو مسول صلاح الدین اکبر چې په مهاجرت باندې په بیلابیلو وختونو کې لیکنې کړي، په دې اړه ډېر زیات معلومات لري، او په بلجیم کې په اروپایي هیواد بلجیم کې میشت افغان ځوان بریالی ویاړ په خبرونه کې لرو، له دوی سره به خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو هرکلی او ښه راغلاست وایو. تاسو ستړي مشئ.
ډېر مننه ښاغلی اکرام، خوشحال شئ
اکبر صاحب. تاسو ستړي مشئ، ډېر مننه کبیر صاحب، ډېره زیاته بخښنه غواړم. ویاړ صاحب، زمونږ غږ له ځان سره لرئ؟
بالکل کرام صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته، تاسو ملمنو ډاکټر صاحب کمال سادات او اکبر صاحب ته دوه سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. که پایلې ویاړ صاحب له تانه کو، تاسو هلته اوسیږئ، په دې اوس وخت کې د افغانانو ژوند هلته څنګه دی، خصوصا ستاسو ژوند څنګه دی، او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې له دغه ځایه چې افغانان په کومه هیله باندې اروپایي هیوادونو ته ځي، او دوی په کومو ارزوګانو باندې ځي، واقعا هلته دغه ارزوګانې د دوی پوره کیږي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، یو ځل بیا سلامونه. زه خو باید تا د پښتنې له وروستي بنده را شروع کړم، وروسته به دې باندې چې دلته ژوند څرنګه تیریږي به دې به خبرې کوو. خو مهاجر پار وطن کې چې وي، مهاجرینو د مهاجر ژوند دی، مهاجر ژوند دی، باید سړی دومره هم کفایت کوي. په هر صورت مخکې د په ځینو پروګرامونو کې موږ په دې باندې بحث کړی، په دې خبرو باندې بحث کړی چې خلک په اروپا ته په کوم نیت را روان دي، هلته کوم خوبونه او خیالونه چې دوی سره دي، هغه دلته په ټوله معنا باندې صحیح نه دي. البته یوازینی شی چې په اروپا کې د خلکو یا کسان چې رښتینی په ستونزو کې دي، هغوی اروپا ته راځي او فکر کوي چې دلته یوازینی شی د ژوند د امنیت یا صلح یا امن یا سیکیورټي، دا په ټوله معنا باندې شته، او دلته سړی ځان سیکیوري ساتي. په نورو برخو کې لکه زموږ زیاته کډوال یا زیات هیوادوال چې دلته راځي، هغوی ښه ژوند پسې راځي، یعنی په مادیت پسې راځي، په پیسو پسې راځي، دې شیانو پسې راځي. له بده مرغه تقریبا له 2009 یا 2008 کلونو را په دې خوا په اروپا کې د اروپا خپل اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، او دغه اقتصادي بحران دلته یوازې د مهاجرو په ژوند نه بلکې د اروپایانو په ژوند بد تاثیر کړی دی. په کارونو کې ستونزه ده، دلته چې افغانان ځوانان چې دلته راشي اروپا ته، په دې ځای کې بیا هغوی لارو کې چې راغلي دي، قرضونه یې کړي، ځمکې خرڅې کړي، نور کوم کار یې کړي، ځکه قاچاقبر ته پیسې ورکړي، نورې برخې ته کړي، هلته تنې کور پیسې غواړي، دلته د کار مشکلي کار ورته نه پیدا کېږي. دغه شیان دي چې په هغه ارادو هغه نیت چې خلک لري، هغه خیالونه چې خلک لري د اروپا دپاره، هغه بغیر له امنیت نه په بله یو برخه کې دغه نه دي، یعنی رښتینی نه. او تر ټولو بده دا چې دلته مونږ د ډیرو داسې پیښو د داسې کیسو شاهدان یو چې زیاتره ځوانان د دې عمله چې کور ته پیسې غواړي یا نورې مسالې غواړي، هغوی دلته د کورونو نه ورکي، بیا په نورو بدبختیو سر کیږي، په نیشو سر کیږي، او اکثره یې مونږ وینو چې دلته په ذهني او نورو مسایلو باندې همدا اوس دلته تقریبا دا فکر کام به را سره نه وي. خو پوستلو کې هر پوستلو کې شل داسې ځوانان دي یا کډوال دي چې هغوی په ډېرو بدو رواني تکلیفونو دلته مخ شوي دي، اکثره یې په ټولنه کې بیخي ورک شوي دي، یعنی د خپلې کورنۍ نه، د خپلو دوستانو نور، دغه نه ډېرې ستونزې شته ورسره. داسې
ویاړ صاحب، بیرته برا ګرځو ویار سپ تاسو ته تاسو برا سره سي د خبرونې تر پایا ډاکټر سپ تاسو په افغانستان کې د ځوانانو تقریبا مسولیت پر غاړه باندې لری او په دې برخه کې کار کوي یو مسولیت تاسو ته راځي کیږي بلډي روکلونو رئیس د ځوانانو تک اروپا ته دا یو جدي ستونزه ده د افغان حکومت په وړاندې باندې په ځنګلي ډول ستاسو موینیت په دې برخه کې څه کړی دی او تر دې دمه څومره برنامه تر لاس لاندې لري چې بل اخره د کډوالۍ د ستونزو سلو حل شي
جناب اکرام صاحب ډیره مننه ز ستاسو پروګرامونه او رښتیا هم چې انسانیت ته یو غټ میسج ورکوي او د وزوان په صفت د ځوانانو د مسول په صفت اکرام ستاسو د کړنې عزتایم او ډیره مننه کوم ستاسو مشرتبه مومن صاحب نه د ځوانانو په اړه چې کوم پروګرامونه دي ډیر ښه انعکاس ورکړی دی داسې رهبری باندې مونږ مومن صاحب لکه افتخار کو اکرام مونږ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې نړیواله ټولنه چې دا همداشان خصوصي سکتور چې دا په هغه سره په ډېر ښه همغږي سره د ځوانانو هغه حقونو ته چې دی مونږ کار کوو ایفرډي ایوا د افغانستان یو موسسه ده همداشان ایفرډي سره نورې نړیوالې موسسې دي چې څنګه مونږ د انساني قاچاق یا د غیر قانوني مهاجرتونو یا د ځوانانو د کونو دی پاره کار کو دی امریکا متحده ایالاتو دی بهرنی چارو وزارت ورستی ریپورت خایي چې افغانستان اوس هغه دی واچ لیسن رټی شوی دی یو گراف اني په دې معنی چې اوس دی افغانستان په لکه مخکې بچی ځوانان په غیر قانوني ډول باندې مهاجرتونه کول اوس دومره ډیر نه کوي لکه مخکې چې تاسو په انټرویو کې چا سره ویل هغه محترم مخه معلومات درلودل نو دا معنی ورکوي چې زمونږ دی ځوانانو مهنیت او زمونږ اداره لنور اړوند ادارو سره ا دې اما په هوی پروګرام چې دی اغه ډیر کوي دی ویاړ ډیر خې ویړلې خبرې وکړي رښتیا دی چې اغه څه چې دلته خلک فکر کوي په نورو هیوادونو کې نشته ځوانانو ته ذهني ستونزې پیدا شوي او بل دا چې ځوانانو ته اغه کچکبر خپل یو غیر قانوني کاذب اقتصاد ورته وای دی غې د پاره تبلیغ کوي ځوانان په کلو بندو کې څوک لګي اغه وي توای چې په خارج کې داسې دی پیسې دی ژوند دی دولتونه دی یا نور اغه څه لیکن دا دروغ دی او په دې اړه زمونږ لخپلو امنیتیز وکونو سره ډیر کوي غمونه پورته کړی دی اغه کسان چې جالي پاسپورتونه جالي تذکيري به داسې ځوانانو ته جوړولې اغه ونیول شول دی اغه دفترونه وتړه لاغه کسان ونیول شول نو زمونږ تر ډیره بریده پوري په امنیتی سکتور کې او د اما په هوی سکتور کې تر بریالي یو مثال می درک چې د امریکای د بهرنۍ چارو وزارت ریپورت خایي چې دغه گراف چې دی واچ لیست نه اوس رټی شوی دی بل دا چې ویار سي خپل وویل چې هغه د ځوانانو هغه غیر قانوني تک چې دی رټی شوی دی مونږ په دې اړه د امریکا متحده ایالاتو د یو سي ډي پروګرام نه مننه کوو یو شمیر د جرمني هیواد د ایوا مؤسسه دا دی اغوینه مننه کوو یو شمیر نور مؤسسونه مونږ ځوانانو ته پروګرامونه جوړو په هغه کې دینی عالمان دي په هغه کې مد ځوانانو ټولنې دي د سپورتس لاره او همداشان د نورو ادارو لاره یوت ولنټیر مولا کروان په دې کې خاص دینی عالمان دي دا په مزار شریف په بلخ کې او اوس په د صح کار به په کابل کې خلاصو دا ځوان دینی علمان په جماعت کې د ممبر لاره دي نقاو لالار دی نور دینی مذهبی زین لالار خلکو ته تبلیغ کوي چې ولې افغانستان نه تاسو اني ولې زایل افغانستان د غټول نواقص چې دی اغا ورته بیانوي په افغانستان کې په خپل وطن کې چې پاتې کیږي دی اغي غټي ورته بیانوي زمي ځوان ته دا وایي چې ځوانه تاسو خپل کور خرڅوي موټر خرڅوي پیسې قرض کوي او نور هیوادونو ته په قچکی لارو زی په لارو کې خو شهیدن کیږي رنه وجل کیږي په سمندرونو کې له کیږي الته چلاړ شي بیا بندین کیږي چې بند خلاص شي الته بیا کاروبار ورته نه پیدا کیږي نو د ټول ډیر ستونزې دي کام د غزوانان ام دومره ډیر کار په د خپل وطن کې وکي ولا جناب اکرام چې ژوند یې جوړیږي د کورنۍ ژوند یې ور سره جوړیږي الند دا چې د کور غټه د لور
خو خو ډاکټر صاحب زیات شمیر ځوانان چې بهرنیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول اروپا ته د تک شوق لري او زی ورته د ټولو سختۍ سره سره چې خلک ورته بیانوي، د دوی یو دلیل دا دی چې د زیاتره چارواکو بچیان په بهرنیو هیوادونو کې پوسیږي. دوی وایي که شرایط دلته دومره زیات خوي خو دوی د خپل کورنۍ یا خپل اولادونه بالاخره دلته راولي. دغه دلیل څومره ښه کېدلی شي؟
داسې خو لدې پخوا هم زمونږ ډېر افغانان وو په نورو هیوادونو کې، همدا اوس هم ډېر ځوانان دي په قطر کې دي، دوبۍ کې دي، عربي اماراتو کې دي، په نورو هیوادونو کې دي، لیکن هغوی یو پخوا یا پخوا تللي هغوی یو کاروبار ځان ته شروع کړی دی، په قانوني لارو باندې هغوی تللي دي. لیکن دا چې زما ځوان په غیر قانوني لارو باندې ځي، د مخکې مې مشکلات درته وخیل چې سرحدي پولیس نه پرېږدي، وژل کېږي، شهیدان کېږي په سمندرونو کې، هلته په زندانونو کې اچول کېږي، بیا چې لاړ شي بیا څوک اعتبار نه پی کوي، کار نه ورکوي. نو د دغو دواړو په منځ کې یو فرق دی. اوس هم زما په نظر زموږ حکومت داسې یو څه پروګرام جوړ کړی دی چې لکه د کرکټ بورډ والا چې لوبغاړي باید افغانستان ته راشي، داسې د نورو کسانو هم چې څوک په نورو هیوادونو کې وي افغانستان ته راشي. خو فرق په دې کې دا دی چې دغه ځوان مې چې ځي په کومه لار ځي، په کوم فکر ځي، دلته کورنۍ په څه حالت کې پاتې کیږي. دا چې نور کسان هلته دي، داسې خو په مولیناو کو نور زو خلق دی، کورنۍ دی چې الته تللی دی. خو زمونږ هدف دا دی چې ځوانانو یو قانوني تګ دی، یو غیر قانوني تګ دی. قانوني تګ زمونږ بهرنۍ چارو وزارت دی، کار امور اجتماعي وزارت دی، چې د نورو هیوادونو سره په درتلون کې څه مدا کې قراردادونه وشي، مونږ به په قانوني ډول ځوانان لیکو. الته اکرام، الته چې زمونږ کوم ځوانان دي دا چې غیر قانوني ډول باندې تللی دي، د هغې حقوقو نه هم دفاع کوو. خدا چې څوک پاسپورت ولري، ویزا ولري، الته کاروبار ورته پیدا شي، یو ورځ ابس نه تیریږي، د هر تکلیف پښتنه کیږي لکه خپل هیواد کې، نو دا خورا ډیر فرق لري. او
بیرته برګر زو سعادت سی بلاره پښتون زو باندې چې دا په غیر قانوني ډول کوم افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، بلاره کې کومې ستونزې ګوري؟ لویار سیب نه به اروپا دې اړه خو لاغې نه مخکې کبیر سیب ته ورزو. کبیر سیب، تاسو په دې برخه کې معلومات لري، سیډن کړي دي، لیکن هم کړي دي، دلایل څه کېدلی شي چې افغانان نورو هیوادونو ته په دې دومره سختو شرایطو کې، په دې دومره سختو لارو باندې دوی بالاخره ځان رسوي، ولته د کډوالۍ سخت شپې تیروي؟
مننه دې موضوع باندې وخت مر کړی ده. په نړۍ کې دا مهال په زور باندې د یو ځای نه شړل شوي یا بې ځای شوي خلکو شمیر تقریبا د افغانستان د نفوس دوه چنده، دوه نیم چنده ده، یعنی 8 میلیونه ته رسیږي، چې په دې کې 40 میلیونه خلک د کورنۍ بې ځای شوي خلک دي چې موږ په افغانستان کې هم لرو. او د دې ترڅنګ د مهاجرت ټکی چې کارول کیږي، یعنی د بې ځای کېدلو ټکی چې کارول کیږي په ادبي لیکنو کې یا په لټریچر کې، دي ته داسې ویل کیږي چې یو کس د یو ځای نه په یو زور باندې هغه کیږي، که هغه زور فزیکي زور وي او که یا معنوي زور وي یا اخلاقي زور وي. نو د افغانستان بې ځای شوي خلک چې دي، دا پخوانی هغه چې وو هغه فزیکي زور و، که موږ مثلا دلته په هیواد باندې جنګونه او خلک مهاجرت کېدل او زموږ ګاونډي هیوادونو ته په ډله ایز توګه تللي وو، هغه مهاجرتونه وو. اوس په نړیوالو رسنیو کې او نړیوال لیکوالان چې دي، دې ته مهاجرت نه وایي، دې ته پناه غوښتونکي وایي، چې بدبختانه په افغانستان کې موږ دا شی مختلط کوو سره. نو د پناه غوښتونکي نړۍ کې دا مهال شمیر شته 3 میلیونه و 100 زره نفوس پناه غوښتونکي دي، چې په دې کې بدبختانه ډیره برخه چې ده هغه افغانان دي. مخکې چې دا سوریه هیواد چې کوم مهاجرتونه وکړل، هغه مهاجرت شکل وو، ولې منګه چې یو منګه پناوختونکو، نو پناوختنی مسله ده. اوس په اروپا ته چې منګه ک پناه د پاره تیخته کو، دا وضعیت دا چې دلته منګه یو ځوان دلته نه امید شوی ده، یو ځوان یو با فکر سره دا نه امید شوی ده، او د دې ځای نه تښتیدلی ده، د سمندر ته غاړی کی، د ایران توپکونو ته غاړی کی، د بل ځای وشتلو ته غاړی کی. نو دا هغه فکر ده چې دا اخلاق مانویات لحاظ نه دی مجبور شوی، یعنی دلته زنور نو وسېګم، او دا الته تله ډیر اړخ دلته په نړیوالو ادبیاتو کې دی ته وایي چې دا د اقتصاد
اقتصاد پسې تختیدون کې یا اقتصاد پسې منډه وهون کې ځوانان دي. خو لې ز چې هغه دلته ارزونه کوم او ما چې مثلا د افغانستان زیات اوزا کتلې دي د اخلاق او مانوي لحاظ نه یا د روحن دي دلته آماده نه دي چې د ژوند کې. نو دا وضعیت په عموم کې بدبختانه د تیرو لسیزو راهیسې دلته دا وضعیت حاکم ده او اوس کوښښ کیږي چې دا وضعیت باندې کار وشي. اوسنی حکومت رهبری که څه هم کارونه تد دي ولی کارونه شته دي. د مثال په توګه زه وایم چې کوم ځوانان چې خارج ته تللي دي پناه غوښتې هلته زده کړې کړي تخصص یې کړی ده تر دکتورا کچې پورې زه دلته پیژنم چې چون موږ دلته زموږ ځوانانو ټولنې پې کار کوي هغه دلته راغلي هغه دلته ناامیده دي. هغه ځوانان دلته مختلفو وختونو کې بیکاره پاتې شوي دي هغې ته په خپل تخصص کې د کار زمینه نه ده برابر شوې. دا خپله یو الګو ده یو مثال ده د هغه کس لپاره چې دلته موجود ده او بیکاره ده چې باید وتښتېږي. نو اوضاع داسې ده چې ډیره زیاته خرابه ده. خو اوس هم چې موږ اوس معین صاحب د قدر وړ موږ سره ناسته دلته د دوی سره زموږ نږدې ناستې چې د دوی د ځوانانو باره کې یو ملي پالیسي جوړه کړې ده د مختلف اړوند ادارو سره هغې موږ سره شریک کړې ده چې هغه کې تقریبا ډېر شی شته دي. خو خدای دې وکړي چې معینیت ته واک ورکړل شي او بودجوي صلاحیتونه ورکړل شي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دې برخه کې د حکومت هڅې روانې دي خو تتې دي تاسو ته د یو ځوان په توګه یا د ځوانانو د یوې ټولنې په توګه دغه هڅې د منلو وړ دي څومره مثبت تغییرات رامنځته کړي؟
بدبختانه د منلو وړ ورته نه شو ویلی ولی شته دي. منلو وړ ځکه نه دي چې داسې دولت اوس په داسې اولیتونو کې راګیر ده چې ستونزه د امنیت شته ده ځوانان د مخالفو لیګو کې روان دي مخالفو لیګو ته روان دي ځوانانو اورېدل کېږي نه پخوانی تنگ نظر ذهنیت یا پخوانی کلیوالي ذهنیت حاکم ده. بدبختانه په کله کې اوس هم یو خپل فامیل کې کور کې ځوان ته خبرې کولو جرأت نه ورکول کیږي د واده کولو جرأت نه ورکول کیږي. یعنی دغه فکر په عموم کې په افغانستان کې حاکم ده او دغه په حکومت کې هم حاکم ده. نو هڅه تر دې وخت دغه ولسمشر صاحب د دې نه داسې اندازې کیږي چې اوس هڅه شته خو ته تمازه کوته ویلې چې ډیر تاثیر گزار نه دي.
ولې کبیر صاحب بیرته بر راګرځو درنو دوستانو تاسو زموږ غږ لآزادی راډیو واوري لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه نن د ځوان فکر په خبرونه کې د پناغښت تونکو په نړیواله ورځ باندې خبرې کوو. افغانستان هم یو لاغه هیوادونه دي چې زیات شمیر خلک په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړي دا ولته اوسېږي مهاجرت کړي د کډوالې شپې سبا کوي. ویاړ صاحب بیرته تا ته راګرځو که لږ د غیر قانوني مهاجرتونو په برخه کې لږ وغږیږي چې دغه کوم سفر چې کیږي په دغه ستونزو باندې لږ وغږیږي که څه هم په دې برخه کې ډېر زیاتو خلکو نظریات ورکړي خو له تانه اورو تاسو چې خبرت لی بل کوم ستونزو سره مخامخ شو یا له نورو خلکو نه کومې کیسې اورېدلې؟
مننه کرام صاحب دا دې لارې مسایل خدای سي چې ذکر کوم ورځ تر بلې فرق کوي تغیرات کړي دي. مخ کې چې تاسو یو ملما حفیظ یا عبد احمد میاخیل ویل چې په تو وروستیو کلونو کې د پناه غوښتونکو کچه له افغانستان نه کمه شوې ده. د دې هم تاثیر دا ډېر نه دی چې ګوندي په رښتیا سره دولت په واقعي طور په دې برخه کې کار کړی دی یا یې هڅې کړي دي او د هغوی د هڅو نتیجه ده، بلکې یوه تر ټولو غټ لامل د دې مسلې همدا دی چې لارې تر هغه چې موږ مطلب راتلو یا نور خلک راتلو یا د 2012 تر 2014 کلونو پورې مسله وه، تر هغې وخته پورې د لارو کوم اصول وو اوس کوم شرایط دي دا ډېر سخت شوي دي. دلته په اروپا کې د قبلی دو مسائل هم ډېر سخت شوي او لارې په ډېر سخت شکل باندې دي. نن سبا د یو کس راتګ ډېر زیات ستونزمن دی. په هغه وخت چې موږ هم راتلو واقعي طور سړی باید دا ومني چې یو ډېر غټ خطر یو ډېر غټ رسک هم په ځان اخیستی او بیا هم زموږ سفرونه ښه وو، خو ولې له نورو ملګرو چې دلته را رسېدلي دي یا نور ځوانان چې زه کله کله ورسره کښېنم او واورم هغوی چې کله کومې کیسې کوي د لارې کیسې کوي سړی بیخي سړی باید بیا ووایي چې یاره دې نه ښه دی چې همدلته سړی ووژل شي یا مړ شي هر شی شي یا په لوږې یا په نهار هر شی افغانستان کښې ناستې. خو دلته نه خصوصا د ایران او د ترکیې تر منځ دغه کوم سرحد چې دی دغلته تقریبا 30-40 ساعته دوی پیاده په غرونو کې په واورو کې په ډېر بد حالت سره مزلونه کوي. بیا هلته نه کوم امنیت شته نه کوم سیستم شته نه کوم بل شی شته. هغه کس چې مثلا د تګ توان نه لري کاچاکبري ولي م وژني مستې غورځیم د غرنیم کلي هره کیسه ورسره کېږي. یعنې ته دغې
او زین ډیر کم کسان ژوند دی روزی بیا په بهرونو کې پام دی شکل باندې په یو وړه کشتۍ کې چې مثلا نه کشتۍ د تلور 15 شپږ نه پر ټورستان لپاره جوړ شوی پاره کې سل یو نیم سل نه پر راچی یو هغه به د بهر په منځ کې کشتۍ نور توانې نه لري څوک ژوند دی څوک نه ودی بیا نو خدا ټول کسړې بیا د غوړستۍ له وختونو کې خدا د تربیه او د دغه لارې چې جوړ شوی دا پیاده لارې چې وی دی یونان له خلک په دې لارو کې د شپ بلغاریا او په رومانیا دغه باندې رومانیا باندې اومدا چې تربیا باندې او بیا دا لارې دا سوي چې په ځنګلونو کې دوی په داسې حالتونو سره شي چې کله ځینې ماجر دل ترور ځوانان دل ترور شيږي تله باور نه کوي چې دا انسانان دي که څنګه شوي دي بخونه شي دي لي خپي لاسونه شي دي لي ټول دغه شوي په ځنګلونو کې شپې کړي او لوګې تیرې کړي میاشت پیاده مزل کړي بیا اکثر وخت دا چې راځي چې دا پولیس یا د حکومتونو په هغه شکل باندې چې خلک د اروپا په اړه کوم فکر لري د بشر دوستۍ او د چشي وی بدلتا خو څومره چې موږ تاسو لوستي څومره چې اوریدلی دا شیان تقریبا یو ستر دغه پوری محدود دي په اوریدلو او په لیکلو پوری محدود دي په عمل کې بیا غته نشته اکثر وخت دوی سره داسې نارواګانی کیږي چې یو ډله ځوانان شل 15 ساعته پیاده مزل کړي پولیسي موټر کې کینې بیرته په مخانی ځای کې کوس کې او بیرته یعنی هغه یو شپې شپې مزل بیرته دغه شي اوس خو یو تقریبا په دې بلغاریا او په دې ځای کې ډیر نو د لارې چې سړی باور نشي کولای یعنی ډیری بګنون کې کسی لري او داسې کسی لري چې سړی وختان ورته دیږي
بالکل روس سببیام راګرځو تاسو ته ډاکټر صاحب کوم دلایل چې کبیر صاحب ویل د کډوالو یاد د پناغښتونکو چې افغانستان کوم ځوانان زی دغه دلایل تاسو معلومات سي تاسو په دې برخه کې کار کوي د ځوانانو مسولیت لکه څنګه چې مخکې درته یادونه وکړه تاسو ته راځي کیږي تاسو معلومات سي چې کوم دلایل کېدلی شي
خغل اکرام یو خدا دی چې رښتیا د دلایلم کې د شیدل ته په افغانستان کې څلوې ښکاله جنگونه تیر شول بیکاری کچه تر بریده پورې ډیره د ګرچې په دې ورستۍ کې جلت ماب جمهور رئیس اول زره بستونه اعلان کړل په نورو حکومتي سکتور کې ښه اصلاحات راوستل خو بیا هم هغه د بیکاری کچه د تیر څلوې کلونو جنگونو لامل زیاته ده د دې ترڅنګ لون لمیلونه ایداد چې دلته کچکبرانو د خپلو ګټو د پاره نوړه تبلیغات وکړل او ځوانان دې ته وهڅول چې دوی غیر قانوني مهاجرتونه وکړي کچکی لارو باندې لاړ شي دریمه خبره ادا ده چې دلته یو غیر کلتوري سیالي موجوده ده اوس چې د چا زوی ورور یو څوک په خارج کې وي خاصتا په غربي اروپאי امریکایي ودونو کې نو بیا د بل کوریا نفرم داسې هڅه کوي چې دوی دم یو څوک الته موجود وي نو دا ځنی نوړه تبلیغات ځنی نوړه سیالۍ د دې لامل شوې چې زمونږ ځنی ځوانان نورو هیوادونو ته په مرګونو لارو باندې لاړ شي او هغه ځایونو ته ځان ورسوي
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو خپل یادونه کوو چې د بیکاری کچه زیاته ده امنیت خنه دی نو ځوانانو ته بل کوم لار پاتې کیږي
بالکل تاسو وګورئ کس دن می دغه خبره یاد کړه چې څه باید وکړو دلته به بیا منیوی سلويخ کاله کیږي دلته به کردیکار کچ ټیټوی سلويخ کاله کیږي چې دغه مسله روانه ده آیا سلويخ کاله لس کاله شل کاله د نورم تیر شي لکه څنګه چې پاکستان ایران چین دا نور غونډي ودونه لري بنزو جوړ دي دا چا جوړ کړل دا د خپل خلکو جوړ نکړل آیا یوازې زمواري زموږ تاسو د حکومتي چارواکو دا آیا یوازې زمواري د وطن د ستلو د پاره د امنیتیس وکونو دا کزما او ستا هم ځوان دا زمواري د چې د خپل پټي خو جوړ کو کنه ام دې ځوان ته ځوان چې ته د په خپل پټي کې کار وکا ولا د امریکای نه زیاته ګټه ستا په پټي کې کوي دا د پټي ستا ګل گلزار دی باغ کا او تلا دستا په دې پټی کې اغه وا کې سمون په دویم دریم سنف کې لوستي وا یو سپینګيري خپل زمن را غون کړل ورتویل چې په دې باغ کې ما خزانه خخه ده چې زمړ شم دار واړه وای اغه چې مړ شو وفات شو زمن او باغ را واړه ولو خزانه نه وکه خو زکه را واړه ولو چې اغه زراتی لحاظ باندې اغه خ اني ګټه وکړه را ولو امدا سې دې ځوان توایم چې ستا پټی کې ولا خزانه ده و وروره د خپل پټی نه د سمه ګټه واخله، د خپل ځمکې نه د سمه ګټه واخله، د خپل څومره پیسې چې ته لرې دې نه سمه ګټه واخله. دا چې ته موټر خرڅوې په کچکی لارو باندې ځې، هلته د ستا ژوند تضمین نه دی. همدې پیسو باندې دلته کاروبار شروع کړه، چې د ته ځمکه خرڅوې، کور خرڅوې، موټر خرڅوې، په دې باندې زه د ځوانانو مسؤول یم، معین یم، رسمن زه ځوان ته دروغ نه وایم، زه ځوان ته حقیقت وایم. همدا اوس غلی کرام زما بډی ګاډ ستونکی لاندې دلته ولاړ دی، د بیرون ولاړ دی. مهرباني وکړه وی غواړه چا څنګه کیسې درته کوي او وایي چې توبه مې ده، توبه مې ده، دلته هیڅ خوب هم نه کوم، ډوډۍ هم مره کوم، ماته وایي یا چې زه دلته وظیفه اجرا کوم. دا مې وطن دی، د ترکیې نه، د بلغاریې نه واپس راغلو، دلته مور ورونه خویندې په غزا په تکلیف جنازې وکړې، فتحې وکړې، ژوندی خدای را پیدا کړو. یعنې دا زما نو ځوانه خورکۍ وروره، زه ستاسو مسؤول یم، زه ستاسو ورور یم، مشر کشر وروره. حقیقت درته وایم چې والله په دې وطن کې زموږ ستاسو ابرو دی، عزت دی، ګټه دی. لکه څومره کار چې ته په نورو هیوادونو کې کوي، هغې په نیمایي په د خپل هیواد کې وکړه. اکرام، کله چې په نورو هیوادونو کې یوه عادي دوکان کې ته کار کوې، د ټلیفون استعمالولو اجازه نه لري. هلته 15 منټه چې نه وخت شي بس بیا غیر زیر یې، 15-2 منټه وختي نه شي راتلی. هلته 14-17 خلک کار کوي. زما ځوانه کاکا جانه تره مورکۍ، ته د خپل بچی باندې 14-15 کار وکړه، هم به تنخواه درته راوړي، هم به وطن ته خدمت وي، هم به همداسې نور خبره. اکرام، یوه خبره یې زه په کومه، هغه داسې چې دلته مونږ ته ځینې کسان راځي د زراعت انجینر وي، هغه مونږ ته وایي چې په دفتر کې مونږ ته کار راکړه. اقتصاد انجینر وي، هغه مونږ ته وایي چې په دفتر کې کار راکړه. وروره، تا اقتصاد لوستی، زراعت دې لوستی دی، که خپل ځمکه نه لري، د بل چا ځمکه سره خبرې ورسره وکړه چې کاکا جانه، ماما جانه، اجي صاحب، ستا ځمکه زما علم، راشه چې د شاړې ځمکې نه د باغ جوړ کړم. یا که خپله پیسې نه لري، اقتصاد دې لوستی دی، بل چا ته وایي چې اجي صاحب، ستا پیسې زما علم، راشه چې دته دوه چنده درې چنده یې کم، یا یې د سپر نه شروع کړي. د دغو خبرو د عملي کولو د پاره ځوانانو یو کتاب د ملیونر په نوم دی، هغه خامخا واخلئ، ویل ولئ. بل کتاب دی مخې هدف، ګولز، هغه کتاب واخلئ، هغه په ښه دقیقې ولولئ، په هغې عمل وکئ، والله چې کامیابۍ ته رسیدلی نه وای. خو دا تیښته، د میدان پریښودل د حل لار نه ده، د وطن د آبادۍ لار نه ده، د ژوند د جوړولو لار نه ده. راشه قانوني زې، پاسپورټ واخله، وزارت خارجه ده، مونږ همکاري در سره کوو، خو په غیر قانوني لارو ته دې نه ورکوم ځوانه. زه د میانو خوراک نه کوم، خورکۍ وروره.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو دوستانو، تاسو عمره سره په دې خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. 0999-15-30 بل شمیره مو د 0922-15-55 کولی شئ. پام دې شمیره را سره اړیکې ونیسئ، خپل نظر را سره شریک کړئ، او که د میلمنو نه کومه پوښتنه لري هغه ترېنه مطرح کړئ. کبیر صاحب، د ځوانانو تیښته څومره منفي تاثیرات درلودلی شي دلته په افغانستان باندې؟
ډېر زیات، ځکه چې یوازینۍ هیلي چې دلته دي هغه ځوانانو ته دي. که چیرته پخوانی خصومتونه مونږ ختمول غواړو، که چیرته پخوانی د محلي یا ځایي دیکتاتوریزم مونږ ختمول غواړو، که چیرته مونږ زده کړې رواجول غواړو، که چیرته مونږ سوله رواجول غواړو، دا یوازینی ځوانان کولی شي. نو دغه ځوانان دي چې په دغو مهمو کارونو کې چې افغانستان ته اړتیا ده، او اوس ډېره زیاته اړتیا ده، دا لیدل کېږي او دا ځوان کولی شي. مشر سړی په مغه پخوانی فکر کې ده، مشر سړی فکر یې تغییر شوی نه ده، مشر سړی اوس هم په مغکلو محلي ځایونو کې ده، او مشر سړی سره نوښت نشته. نو مشر نامې هدف دا ده چې عمر رسیده. نو ځوانان تیښته چې ده، دا راسن تماس لري چې د هیواد د ناکامۍ سره. که چیرته ځوانان وتښتیږي، دلته هیواد نشي راغېدلی. که ځوانان وتښتیدل شي، دلته هیله او امید نشي پیدا کېدلی. نو ځوانان دې سره مستقیما تماس لري، او په دې ځوانانو د ستونزو د تیښتې لوی لامل زه چې ګورم، دلته د خصوصي سکتور یو انحصاری شوی ده. نور نړۍ کې خصوصي سکتور دولت مکلفوي او مجبوروي چې هغه ځوانانو ته د دندو موندلو، د اشغال پیدا کولو، د ګټې پیدا کولو لپاره مصروفیتونه پیدا کړي. مثلا که هر ځای کې رسمي جواز باندې یو شرکت، یو کمپنی، یو صنعت موجود وي، هغه اول په خپل پروپوزل یا په خپل پلان کې لیکلي چې زه دغو کسان، دغو کارمندان هر وقت مستقل ځان سره نیولایشم، هر وقت نیولایشم، او دوه نزه پروژه ای ځان سره نیسم. ولی بدبختانه دلته داسې شرکتونه زه چې خبرې کوم چې موږ ځوانانو کې کار کوو، د ځوانانو دندو موندل لپاره د صنعتونو د دیو سره وینو، هر وقت ورسره ګورو، داسې صنعتونه زه وینم چې هغه لوی صنعت بوي خو هغه 15 کسان مستقل کسان نه لري، تلپاتې کسان نه لري، بس پروژه یو مختهی کسان لري. نو خصوصي سکتور باندې زیاته توجه دا وشي چې ځوانان ته دندې اشغال ورکړي. ټول نړۍ کې ټول پرمختللي هیوادونه ټول په ځوانانو تاغي په دولتي دندو کې نه دي اشغال کړي، دولتي دندو کې هغه مصروف نه دي، ولی تر څنګ یې هغه شخصي
ښه. کبیر صاحب ډیره زیاته مننه. بیرته به راګرځو حاجي صاحب جمعدین لنګرار په لیکه کې دي. حاجي صاحب مهرباني، سلام
علیکم. تاسو ته ټول ته سلامونه وایم. د غرور د ځوانانو ډیره ښه خبرې وکړلې، خو افغانستان کې ډیر شرایط خراب دي. شرایط په دې خراب دي، تاسو فکر وکړئ د لنګرار د افغانستان په ولایتونو کې امنیت نشته، دا کاروبار نشته، دا دولتي پوسټونو کې کار نشته، دا هغه خلکو ته کارونه دي زورواکو ته. نو زورواکي هر چیرته هر ولایت کې خپل کارونه خپل نفر پوسټونه ورته سره شریکی دي، نو غریب سړی ته څنګه پوسټ ورکی او څه کار به وکړي؟
ډیره زیاته مننه.
یو پښتنه مې داد خپل پښتنه کوم دی هغه مېرمن دا بل پښتنه او داد ځینې ولسوالۍ وګوره، هر ولایت کې وګوره، سب خارونه دي دولت سره دي نو ټول سره دي. پاګې ځکه ځوانان ټول بیکاره دي، کسب نشتا، کار نشتا، دا دغه ځوانان توکي، دا ځوانان مجبور شي مرګ دالته. یو خوانه طالب نه دا طالب سره به سلا اخلي چې وای نخلي، هلته ستونزه ده. بل خوانه به چې دلته ژوند کوي اردو سره به بیرته چې کور ته ځي ستونزه ورته پیدا کیږي. نو افغانستان ټول د مشکل سره ده. نو اوس مشکل یوازینی لارې دار افغانستان کې چې زورواکي د حکومت نه دا ټول نه کې زورواکي نه قدرت و نه خلی، زورواکي نه دا اون نه سي محکمې ته اون سپاري. نو زما چې افغانستان نه جوړيږي.
ډیر مننه جی صاحب. کور ودان ژوندې او سستاس سوالونه واغسته د ډاکټر صاحب د بیکاری ستونزه او د نامنې ستونزه باندې خمخ کې باسو شو. یو خبره چې دی ورور وکړه د زورواکو مسله ده چې عموما په ولایتو کې دولتي بسونه بل اخر دوی یو ډول انحصار کړی دي. تاسو د ځوانانو د مېون په توګه باندې دغه ستونزه ته فکر کړی یا رسیدنه مرته کړی؟
ښه اکرام، لمړی خدا چې دلته جلالت ماب جمهور رئیس د اصلاحات ادارې ته واک سره یت ور کړی دلته کمیسون دی کمیټا دی، اوس د ډیری پوسټونه د دې لپاره چې هغه کې درغلی و نشي د اصلاحات ادارې لارې اعلانېږي او ایوا مرکزی مرجع ورته پیدا کړ. بل دا چې ځوانانو ورونو خویندو خاصتا نجی صاحب ډیر ښه جرأت دی وکي او خلقی جرأت دی وکي او هر ځای ته ټلیفون وکا، نورو رادیوګانو ته د یو څو روپۍ مصرف کوي، ځوانانو د حقایق وایي او په موږ باندې غاړې مدین په دنیا باندې ځوانانو هر کم پښتنه چې کولای شیره نه وای کی چې څومره سخت پښتنه یې مونږ چیلنج کوي چې مونږ خپل نیمګړتیا و ته متوجه شو خامخه چې ورونو خویندو سخت پښتنه رانه وکي. اکرام، تاسو وګورئ دلته مونږ تقریبا شپږ و اته لکه بستونه لرو، په دې کې پولیسو بستونه هم دي، په دې کې اردو بستونه هم دي، ملکی نظامی ټول دي، شاوخوا اتلس ملیونه مونږ ځوانان لرو. آیا اتلس ملیونه په دې څو لکو بستونه کې مونږ ځای په ځای کو؟ نه. ستاسو په کلی کې کوم څوک دی چې سرمایه لري هغه تشویق کوي چې دلته سرمایه گذاري وکړي؟ همداشان تاسو چې د کوم علم لرئ ولې په زده کړې په بیلابیلو بخشونو باندې ویشل شوي دي؟ طب دی، زراعت دی، انجینری دی، اقتصاد دی، شریعت دی، حقوق دی، نور. نو کچېری ټول مونږ تاسو د خپل مسلک ته وفادار پاتې شو، خپل ځان ته یا نور څوک دی کار جوړونه دپاره تشویق کو، دلته مشکل نشته. منم چې دوی بل خبره دا وکړه چې دلته بی امنی ده، شته بی امنی څلوېخ کاله کېږي، لیکن اجي صاحب د اوس چې د جناب غنی بابا دغه سوله اعلان کړه، څومره خلک په ورته راووته، څومره زیات هرکلی زموږ ستاسو وشو، طالبان ورونه ورته راغله ټول. کچیرته دغه بی امنی ختم شي دی افغانستان کې به په مولیناو ځوانانو ته کار پیدا شي. اوس ډیر دی افغانستان مصرف چې دا په معرف باندې نه ده، په صحت باندې نه ده، د بیا رغونې باندې نه ده، لکه څنګه چې جناب جمهور رئیس ویل په جنگ باندې زیاتې پیسې مصرف کیږي. مصرف زموږ ستاسو چې جنگ زیات دی نو راشي.
یو ټلیفون بلم لرو، یو اوریدونکی په لیکه کې دی له میدان وردګو نه کوم ورور په لیکه کې دی.
السلام علیکم، دغه تاسو ټولو مېلمنو ته خپل احترام او سلام تقدیموم.
وعلیکم السلام.
زه خپل یو تقاوتی منصبدار یم صاحب چې ژوند یې په افغانستان کې کړی دی. د ظاهر شاه بابا د وخت لوټو م صاحب شاګردان مې رسولی دي. اوس زموین صاحب اداري ته داسې وایم او د ځوانانو ته چې دغه دوام کال دی چې د دې موږ تقاوت نه لرو، باب لرو، چې چوپوچ لرو، زندګي لرو. صاحب هر ورځ ورسو کارت ورکو وای نه آمده، کارت ورکو، کراوی ورکو وای نه آمده. مغه مخکې ورور بیکاری ده، بیروزگاری ده، بیمزدوری ده صاحب. مال دورانی و مسیحانی واده کردی دی صاحب. اقای وان مسیح ندل تر ده صاحب. زب وز دخل اولاد صادم کد با دایده اولاد، دایده لورانی، دایده زمان زب ده صادم صاحب. دغم رای توی زخپل هم سپینگیر هم صاحب. وز می سن شپیتا و یا و تر سدل هم پا 1345 که دوایی پانتون ایده دادی ده مزار شریف نواتر
بریلی ویاړ ته بور شو وروستی پیغام به دغې لنډ را واخلو. ویاړ صاحب دلته هم د بیکارۍ ستونزه ده، ویل کېږي داسې چې په اروپا کې هم اوس د بیکارۍ ستونزه ده. نو هغه ځوانان چې د دې ځای نه درځي او دومره سخت یې په ځان باندې تېری دي، ته مو پیغام څه دی که لنډې راته ووایي.
مننه اکرام صاحب، ما مخکې غوښتل په دې باندې یوه خبره وکړم. لنډه خبره دا ده چې دلته چې دا ځوانان راغلي دي، تر ډېره پورې دوی هېڅ قسمه ستونزه یا مشکل د ځان سره نه لري، او نه دلته بیانولی شي، نه دلته دغه کولی شي، وړاندې کولی شي. ځکه د قبلېدو دپاره دلته باید اسناد ولري، د مسائل ولري، ستونزې ولري، یو ښه کیس ولري، یو ښه دغه ولري. لومړی خو دوی دا شیان اکثره ځوانان دلته په اویا اتیا فیصده د ځوانان دي چې دا هېڅ نه لري، دلته راغلي اوس ټول بې سرنوشته پراته دي. اکثر یې نه قبل شوي دي، نیم غریبان کله ایټالیې ته منډې وي، کله فرانسې ته منډې وي، کله چېشته نه کور لري، نه زندګي لري، نه ښه لري، نه بد لري، نه څوک ورته پیسې ورکوي، نه په ډېر ستونزو کې دي. نو اول خو دې څوک نه راځي. ښه خبره دا ده چې اروپا هغه خوبونه چې هلته ورته خلک ښیي، او هغه شودي او لختي دغه شاد چې ورته خلک قاچاقبران ښیي، اول خو دا ټول دروغ دي، نه دي راځي. تر کوشش دي وکړي چې په خپل وطن کې یو څه ګزاره وکړي. بیا هم خلک به ما ته وستا وایي چې ته خپله تللی، موږ ته ولې وایي چې مه راځئ، که بیا هم راځي هغوی دلې داسې مسایل سره راشي چې اروپا د شرایطو سره برابرې دلته قبلېدل چې دي، یوازې په هغه صورت کې دي چې ته ثابته کړي چې ژوند مې په خطر کې وو، یعنې د خپل ژوند خطر ثابت کړي، بیا دلته قبلېږي، نورې کوم شیان نه شته. نو بیا د ځان سره سم اسناد در سره راوړي چې دلته بیا ستونزه نه وي، مشکلات نه وي. ډېر خلک دلته دي چې ډېر په بد حالت کې ژوند لري. دا بله مسله. او تر ټولو مسله دا ده چې اکثر خلک اوس دلته هم اروپایان ته هم ثابته شوي چې د افغانستان نه ډېر خلک چې راځي، دوی د غریبۍ له وجې او د کار له وجې راځي، چې دوی لپاره هېڅ سند نه دی، یا د غریبۍ دلته دې لپاره هیڅ کوم عذر نه دی. نو خبره دا ده چې بیا دلته که دا ومنل شي، قبول هم شي، بیا په کلونو کلونو دوی د کار پسې ګرځي، روزګار پسې ګرځي، روزګار نه پیدا کېږي. او که پیدا هم شي، هغه هم دومره چې دوی په اروپا کې په خپل ځان ته یو کوټه ونیسي او ژوند پرې وکړي، خپل وطن سره څه مرسته نه شي کولی. نو دغه خوب هم دلته رښتیا نه دی چې پیسې رویزانې دي، یا پیسې پرتې دي په لارو کې، یا مفتې دي، یا بل شی دي. درېیمه خبره مخکې دغه هم ورته اشاره وکړله، مهین صاحب هم ورته اشاره وکړله، کوم کارونه چې دلته ځوانان پې اخته دي، په کوم سخت دوی کارونه کوي، یا څومره سخت روزګارونه چې کوي، څومره خواري چې دوی کوي، او څومره تکلیف دوی په اقتصادي لحاظ د په لباس کې، په خوراک کې، په نورو شیانو تیری. که دغه خواري دوی په خپل وطن کې وکړي، باور زه په باور سره وایم چې تر دې ډېره ګټه کولی شي، هوسا به مې کم تر کمه د خلکو په منځ کې به مې، یوازې به م نه وي په دغه کې، انزوا کې به م نامه اخته کېږي، په رواني تکلیف به م نه اخته کېږي، نور مسایل به م نه وي. دغه درې څلور
کور ودان ویاړ صاحب ژوندې اوسي، مننه چې په خبرونه کې مور سره برخه واخیسته. تاسو ته اجازه درکو او الله مو مل. درنو دوستانو، تاسو مونږ غږ له ازادي رادیو وروي. کبیر صاحب، ستاسو ملن پیغام اخلو.
زما پیغام ځوانانو ته دا ده چې دی سوالګر نه اوسیږي، دی بل چاته محتاج نه اوسیږي، دی تصمیم نیونکي اوسیږي. دولت د افغانستان اوس فرصت پیدا کړی ورکړی دی ته، اوس د ولسوالۍ شورا ټاکنې دي، ټول ځوانان چې دا څومره رشد دلته په دې په خپل ولسوالۍ کې لري د دې کوشش وکړي د ولسوالۍ شورا ته د نمائندگان هغه کسان راولي چې د دې په قشر نه وي هغه سپینګری تاریخ تیری زاړه زموږ مشان قدر ورته لرو هغه دې تصمیمونو ترانه ولي په هر ولسوالۍ کې انکشافي بودیجې لري لس پنځلس پروژې هر کال په وړې وړې پروژې په ولسوالۍ کې کوي کچیر ته د خپل ولسوالۍ کې نمائندګي ولري هغه نمائندګي کولای شي د ځوانانو موینت سره ونخلوي او هغه نمائندګي کولای شي د انکشافي پروژو کې دندې ورکړي نو دا کار د چې دی به تصمیم نیسي او زغړ ده به نیسي سوالګر باندې حاکم به وسی
کور ودان کبیر صاحب موین صاحب هغه ځوانان چې له اروپאי هیوادونو نه بیرته راستنیږي او یا ډیپورت کیږي هغه د پرتاسې کومې برنامه دلته لري
بالکل مهرباني کدوی غواړي چې تعلیم وکړي موږ د تعلیم زمينه ورته برابرو کدوی غواړي چې کار کسب یاد کړي موږ د کار کسب زمينه ورته برابرو کدوی غواړي چې تجارت وکړي موږ د وړو قرضو پروګرام ورته برابرو نه دا چې یوازې قرضې ورکو ټریننګ کوي چې څنګه تاسو خپل پروګرام چې دی هغه مخ په وړاندې بوزي نو په دې اساس ځوانانو بیا هم درته وایم چې زه تاسو د ورور په صفت د مشر کشر ورور په صفت تاسو ته رښتیا وایو د ټولو ملګرو خبرې تاسو واوري دي په نورو هیوادونو کې نه ولا ګټي وي نه ولا عزت وي او نه هغه ارمان ته تاسو په کې رسیدای شي لکه خپل وطن کې نو هدف می دادی چې په د خپل وطن کې پاتې شي په قانوني لارو باندې چې ځای که حکومت د غې لپاره د لارې درته جوړو په غیر قانوني لارو باندې مزه ما خپل زنونه خرابوي ما مور پلار خرابه خپه کوي ما کورنۍ خپه کوي ما خپل زنونه بي ځای رانه مړه کوي زړه مو در باندې بدیږي یو پلو ته جنگونه دی بل طرف ته مواد مخدر بل طرف ته بي سوادي بل طرف ته ځوانه چې تام رانه لاړ شي دستا ځواني برکت زورم چې په دې وطن کې استعمال نکو دستا د ځواني فکرم چې په دې وطن جوړول کې استعمال نکو نو د وطن چاته پرېږدو برانیان هم کله پرېږدو کله نه پرېږدو نو دا مو مسولیت دی ملي اسلامي وجدانی مسولیت چې د خپل ځواني هغه فکر چې دی په خپل وطن کې
ډیره زیاته مننه سادات صاحب کور ودان درنو دوستانو دا ود ځوان فکر د دیونې خبرونه د افغانستان د ځوانانو چارو موین خغله ډاکټر کمال سادات همدار از